افغان را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یوه راپور کې ترې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت له ټي ټي پي له لوري د اوربند اعلان پاره سن دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې دغه برید او ګلیډار ښار ته سیر مچوی چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دو ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسی خبریال هم وژل شوی و. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 1.5 روسی خبریالان وژل شوي. دا ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارلی.
د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلي یو شمیر کډوال بدې ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې د دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوي او ارزول شوي دي. راځو د دې ساعت د خبری ټولګې لومړی راپور ته. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیرونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړې. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پیښ شوي چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته یې ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل
قربانی تاوان نه لرو مونږ د خالی ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانی واته زر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان مونږ چیر تل.
لو اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څوونه یو کې سخت سیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخه له سخت اقتصادي شرایطو سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورتوي سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
ومورېدل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستیو طبیعي پیښو او دغه راز بیکاری د اختر رنګونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سږ کال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دي اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل به د سپوږمۍ ناورو.
د کابل ښار په 65 فامیلې سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. میرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی و، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. ومولیدل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د خکالي ځان ته کو، سپلی ځان ته کو، پله کرا د بیل پوش تاوان. موږ د قربانۍ واته زر لس زر روپۍ وړوکی مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږکال بازارونه ډېر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي رادیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی سته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي یې دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کوي مثلا سیمیان او کشمش ناخود. په کشمش ناخودو کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور اخلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به له ازبکستان دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د جرمني شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی 13 میاشت ازبکستان ته تللی و. څو هغه هیواد ته له جرمني د ځینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلیګلو موافقې ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه لا خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي، څو وروسته له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی وروسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان اتباعو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په 1 په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند یې وکولی شي د افغانانو د حقونو د تأمین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي څو افغان اتباع له نامعلوم برخلیک سره مخ نه شي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پیښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو ووهه او مړې کړه. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. تېره سې شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنۍ ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. بریدګر په خپله هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بسترې ده. د 2020 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراوه، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم پیښې سخت په غوسه کړی او د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشي کړي. د یو شمیر نورو زنداني فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې په لارو. تفصیل په دې راپور کې و.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 12 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوي دي. د طالبانو حکومت څه موده وړاندې صدیق الله افغان خوشې کړ، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو نجونو سره یې له افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولی دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې یې هڅولي چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولي دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمیر نور فعالان له اسناد او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړي په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوي ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستانه اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستنی شوي چې ځینې یې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې یې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تنمشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شوو کډوالو ته له نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني او هغه خارجي موسسو ته په نښه کاندي او خارجي موسسې د هغې سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره یې مرستې کړي او له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو په رابطه تر اوسه پورې د تورخان د لارې 25,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې مې شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده. انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنېدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکي کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، هر اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپلو سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پای ته. وړاندې درته یوه اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام واورئ چې د تېرې یوې اونۍ پیښې پکې څېړل او ارزول شوي. وسم پام وکړئ ساسو پیغامونو ته.
ستاسو له پیغامونو
جنو راغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلي مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنځوالې سوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم. دا زما آواز د لوړ چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دې یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیلا دي. نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي. کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیلا دي، هغه هر څه هېر دي. نو باید داسې ونیسي، مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د یوې خوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله، که سره کې زه یې اختر روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکړم، د دوکانداران څخه پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګراک نه ورته دریږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټول خلاص سوي دي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کلدار یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلدار په هم اصلاح به درته وایم چې یو کوټۍ سګریټ یا یو خلطه نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسه چې څوري به مریضي پر راپسې، څوري به یو کور مشکلات پر راپسې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او خوراکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریو باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، کیم پر نشته حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو.